واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی او نړۍ افغانستان د بارسخه د کنټرول پر ځای باید طالبان په مهمو مسلو وهڅوي د چهارشنبې پر ورځ د امریکا سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې عمران خان ویل چې هیڅوک دا وړاندوینه نسی کولای چې اوس به افغانستان په کوم طرف ځي هغه زیاته کړه چې نړیوال ټولنه ته پکار ده چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت او د شوزو د حکومت په برخه کې طالبان وستایي عمران خان ویل څوک د بار څخه افغان شوزو ته حکومت نه ورکوي افغان شیزي تکړه دي هغه ته وخت ورکړي هغه په خپل حق ترلاسه کولای شي تاسو د بار څخه په شوزو د هغه حکومت نه سي تپلې عمران خان سیرن ته ویل چې د پاکستان استخباراتي ادارو اټکل کاوه چې د افغانستان څخه به د امریکایي پوځیانو تر وتلو ورسته هلته کورنۍ جګړه پیل شي خو دا سی ونسو نو اوس باید طالبانو ته وخت ورکړل سي چې یو قانوني حکومت رامنځته کړي او خپل ژمنې عملي کړي عمران خان د بیا پښتنې په ځواب کې دا هم ویل چې که د افغانستان وضعیت سم نسو نو په لوی شمېر د پناه غوښتونکو بوران جوړېدلی سي هغه دا هم ویل چې طالبان حکومت پوهیږي چې که نړۍ ورسره مرسته ونه کړي نو په یوازې سر دغه بوران غم نسی خوړلی د افغانستان لپاره د امریکا د بارنو چارو خاص استازي وویل چې د اگست میاشتې په نیمایي کې هغه د طالبانو سره په اخرنۍ لازو کې یو موافقه کړې وه چې د مخې د مذاکراتو د لارې د یو سیاسي موقتي دورې چارې مطرح شوې وې او مخې دا و چې سرکش عناصر د کابل څخه بار وساتل سي خو هغه وویل چې د اشرف غني د هیواد پرېښودو پریکړې په نتیجه کې دغه پلان خراب شو زلمی خلیلزاد دا خبره د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په یوې مرکه کې کړي هغه وویل چې د اگست په 15مه د طالبان لخوا کابل ته د ننوتلو څو ساعتله مخې هغه د طالبانو څخه د دوو اونیو مهلت موافقه کړې وه هغه وویل چې پخوانی جمهور رئیس د تګه څخه په ښار کې د امنیت خلا رامنځته سوه چې له وجې سخت دریځې ډلې په چټکۍ د کابل ښار کنټرول ونیوه خلیلزاد وضاحت وکړ د دې موافقې د لارې اشرف غني به تر هغه وخته پورې په واک کې پاتې کېده تر څو پورې چې د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه په دوحې کې موافقه نه وسی وي د طالبانو یو چارواکي د چهارشنبې په ورځ د قطر په پلازمینې دوحې کې د خلیلزاد سره د دې موافقې تفصیل تایید کړی دی د طالبانو وین سویل شاین د امریکا ژغت وویل او زموږ لخوا د دې ډاډ ورکړل سوی و چې طالبان به د کابل ښار ته نه ننوځي او موږ په سوله ییزه توګه د واک انتقالولو ته تیار وو خلیلزاد فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته وویل چې هغه داسې فکر نه و کړی چې اشرف غني په متحده عربي اماراتو کې د پناه اخیستو نیت لري د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان د تراګرۍ ضد مبارزې د سفر د ازادۍ او بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې پوره نه کړي له نورو بندیزونو سره مخ کېدای سي امریکا وایي پر طالبانو به اوسني بندیزونه لري نه کړي خو غواړي په هغه هیواد کې مصیبت ځپلو افغانانو ته د مرستو د رسېدو په برخه کې ځان مطمئن کړي شغلی بلینکن د سه‌شنبې پر ورځ د امریکا د ادارو او غیر دولتي بنسټونو د لارې افغانانو ته د بشري مرستو د دوام ژمنه وکړه امریکا تر دې یو ورځ مخکې ژمنه کړې وه چې له افغانانو سره به د بشري مرستو په هدف کابو 4.5 میلیون ډالر ځانګړي کړي د امریکا د بارنو چارو وزیر د سپتمبر په 14مه دغه هیواد د سنا مجلس د بارنو اړیکو په کمیټه کې له افغانستان څخه د تیرې میاشتې د تخلیه د بهیر په اړه د سناتورانو د سختو پوښتنو سره مخامخ شو نوموړی د هغې یو ورځ مخکې د امریکا د استازو مجلس د بارنو اړیکو کمیټې ته هم ورغوښتل سوی و بلینکن همدغه را سناتورانو ته وویل چې هغه به د افغان میرمنو نجونو او اقلیتونو د ملاتړ په برخه کې د تمرکز لپاره د بارنو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکی وګماري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي د سه شنبې پر ورځ ویلي چې د افغانستان د ثبات لپاره پکار ده چې نړیواله ټولنه او طالبان له یو بل سره د کار کولو لارې چارې پیدا کړي شاغلی ګرانډي له اسوسیټډ پرس سره په مرکه کې ویلي نړۍ له یو ستونزمند انتخاب سره مخ ده او هغه دا چې باید د دې ترمنځ توازن رامنځته کړي چې یو منځبه افغانستان تاوتریخوالو او ګډوډیو ته داخل سي او یا هم د طالبانو په مشرۍ د یو حکومت څخه ملاتړ وکړي د نړۍ حکومتونو ویلي چې د افغانستان نوی حکومت به تر هغه په رسمیت ونه پیژني څو چې طالبانو یو همشموله حکومت نوی جوړ کړي ګرانډي سرګنده کړه چې هغه د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره کتلي او دا یې موندلې چې هغوی خبرو ته غوږ نیسي او دا ښکاره کوي چې کېدای سي له یو شمېر هغو سره بحث وسي کوم چې لږ توند دي یا یعنی هغه د تیری دورې په پرتله لږ محدود دي. خو نو موري ټینګار وکړ چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغه عملو ته پکتو وسی. د ملګرو ملتونو ادارې د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د نایجیریا 1 میلیون ماشومان به د کال تشدد د ډلیزي تښتمنی لړیو او په شونځیو د بریدونو لواجی شونځیو ته بلار نسی. تیر کال د دسمبر د میاشتې راسي د زورو څخه زیات د شونځي زده کوونکي د جرمی ډلو لخوا د پیسو په بدل کې د نایجیریا په مرکزی ایالتونو او شمال لویدیس کې په ډلیزو توګه تښتول سوي دي او اوس لا هم لسګونه په بند کې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف وای چې په نایجیریا کې دې کال په شونځیو 40 بریدونه سوي دي او 1400 زده کوونکي تښتول سوي چې 14 مړه دي. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې زیاتره ماشومان د څو اونیو او میاشتو وروسته د پیسو او خبرو اترو په بدل کې را خوشی کړل سول. د ملګرو ملتونو اداره وای د میاس د نایجیریا د 10 میلیونو څخه زیات ماشومان به د شونځي نوې کال پیلوي، خو د اټکل مخې 1 میلیون به بیرته شونځي ته ورنسي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز خو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان د اوسنوي حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلې سي. هله د خبرونه تر پای اووري. په داسې حال کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی یو ځل بیا بهر ته د افغانانو د مسؤل سفر په اړه ډاډ ورکړی دی، د کابل هوایی ډګر چارواکي وایي چې دغه هوایی ډګر څخه بهر ته د سوداګریزو الوتنو د پیډېدو په برخه کې لا هم یو څه تخنیکی ستونزې شته. پامکړی په دې اړه له کابل څخه د امریکا جغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری د راپورته.
د کابل په هوایي ډګر کې چارواکي وایي چې د افغانستان په دننه کې افغان هوایي شرکتونو الوتنې پیل کړي، خو بهر ته د سوداګریزو الوتنو پیل په برخه کې لا هم تخنیکی ستونزې شته. د طالبان لخوا دغه هوایي ډګر ته ټاکل شوی رئیس مولوی عبدالهادي حمادي په ویډیوي پیغام کې ویلي چې تخنیکی ستونزې کار کوي ترڅو شاوخوا 15% پاتې ستونزې هم ژر هواري شي.
د کابل په هوایي میدان کې الحمدلله عملیاتي فزابل پر مرماله ده، هیڅ نوع مشکل نشته. یوازې په د خارجي ترمینل کې موږ یو څه تخنیکی ستونزې لرو، هغه باندې هم کار روان دي. تقریبا 15% یا 15% مشکل به نور هم وي.
مولوی حمادي ویل چې کیدې شي پاتې ستونزې ژر حل شي چې ورسره به دغه هوایي ډګر څخه بهر ته او له بهر څخه کابل ته الوتنې له سره پیل شي. په ورته وخت کې د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی کابل کې یو خبري کانفرنس په وینا کې یو ځل بیا بهرنیو هیوادو ته په مسؤل ډول د افغانانو سفر په باب ډاډ ورکړی دی.
د افغانستان وګړي په خپل حکومت ته حق لري چې هغوی ته تذکره ورکړي، هغوی ته پاسپورټ ورکړي، او افغانان آزاد کې چې هر چیرته او هر وخت ځي، په هیچا باندې هیڅ تاو پابندي نشته. نو هر څوک چې هر هیواد ته ویزه ورکړي، آزاد خلک دي، اختیار لري هر خوا ته تلای شي. د موږ خوا په دې برخه کې کومه بندیز نشته، بلکې په دې وروستیو کې 400 کسان چې غوښتل بهر ته ولاړ شي، هغوی ته اجازه ورکړه، ولاړ د کابل د هوایي ډګر له لارې. نو په دې برخه کې څه ستونزه نشته. پاتې سو د خلکو په راتګ کې هم څه ستونزه نه لرو. په بهر کې زموږ سفارتونه دي چې زموږ سره په تماس کې دي، هغوی ته هدایت کړی چې ویزه ورکړي که څوک راځي، هغوی فعالیت کوي. خلاصه دا ده چې افغانان الحمدلله آزاد دي، چې په هر ولایت کې اوسي او که په هر مملکت کې اوسي څوک یې مخه نه نیسي.
مولوی متقی چې د سې شنبې د ورځې ناوخته د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په توګه د ټاکل کېدو وروسته خپل لومړني خبري کانفرنس ته وینا کوله، ویل چې امریکا سره د کابل له هوایي ډګر څخه د روسي او امریکایي سرتیرو د سرو برخه کې د مرستې سره سره دغه هیواد د افغانستان د بهرنیو اثارو شتمنۍ کنګل کړي.
د موږ غوښتنه دا ده چې د مثال په ډول د تاسو ته مثال وایم، د امریکا د متحده ایالاتو ورستی ځواکونه چې د کابل له هوایي ډګر نه وتل، نو اسلامي امارت دا همکاري وکړه چې زمينه یې مساعده کړه او له دوی سره یې پاک کړو ژمنو اوپا وکړه چې دوی ته لاره ورکړي او دوی په ښه طریقه سره ووځي او لاړ شي. خو متاسفانه د دې په ځای چې د دې همکاریو قدرونه وشي، د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ولس پښتمنۍ باندې بندیز ولګاوه هغه کنګل کړ. د موږ را یو نظر دا د امریکا ډیر لوی هیواد د باید لوی حوصله ولري. د افغانستان غوندې غریب هیواد سره باید دا ډول ظالمانه چلند ونشي.
هغه ویل طالبان له نړیوال سره خیر کی وړي او له نړۍ غوښتنه دا ده چې پر افغانانو دي اضافه بشلونه نه راوړي. همداشت به تکي ویل چې د طالبانو د اسلامي امارت د بیا وخت ترلاسه کولو وروسته د طالبانو په وړاندې نړیوال غبرګون تر ډیره مثبت دی. هغه د طالبانو د موقتي کابینې څخه ملاتړ کوي ویل چې په حکومت کې د مختلفو قومونو او سیمو اساسو ته ځای ورکړ شوی.
البته یو خبر شته چې موږ به مزید کوشش کوو د شرایطو په ښه کېدو سره، د حالاتو په نارمل کېدو سره به مثبت تحولات راځي او امید شته تاسو په نږدې راتلونکي کې هم د دې شاهدان اوسئ.
مولوی امیر خان متکی ویل چې طالبانو اسلامي امارت د نړیوال لوخا پر رسمیت پیژندلو لپاره ټول لازم شرایط لري او نړیوال ټولنې ته پکار دي چې دا حکومت پر رسمیت وپیژني.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. بس په نور کوونکو هیوادونو د 1.2 میلیارډ مرستو ژمنې وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او ضروري مرستو مسؤل وایي د هلمندې چې د ملګرو ملتونو په پرونی غونډه کې هغه مرستې ژر تر ژره ترلاسه کړي چې د اړو افغانانو لپاره ژمنې وسوې، څو خواړه او روغتیایي خدمات ورته برابر کړي. لبل خو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY دوی هڅه کوي چې د ژمي لره رسیدو څخه مخکې خوراکي مواد ترلاسه کړي او ټاکلو سیمه ای مرکزونو ته د ویش لپاره ولېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې افغانان له سخت نیستۍ سره مخامخ دي او په هر درو کسانو کې یو نه پوهیږي چې خپل خواړه څنګه ترلاسه کړي. هغه وایي په افغانستان کې عامه خدمات د سقوط حالت ته نږدې سوي دي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د ملګرو ملتونو د تیر ورځې په غونډه کې د هغو 11 میلیونه افغانانو لپاره چې له بشري ناورین سره مخامخ دي د 1.2 میلیارد ډالرو بیړنۍ مرستې ژمنه وشوه. له دغو مرستو څخه به هغه افغانان هم برخمن شي چې د افغانستان ګاونډیو او نورو نږدې هیوادونو ته تللي دي. د اګست 15 رئیس لکلن چې طالبان په افغانستان واکمن شوی دي، دا د افغانستان په اکله د لوړې کچې لمړنۍ کانفرنس دی. لویدیز حکومتونه او یو شمېر نور هیوادونه چې په دودیزې بڼې ملګرو ملتونو ته ډېرې پیسې ورکوي، له 600 میلیون ډالرو څخه چې ملګرو ملتونو یې د روان عیسوي کال تر پایه د ترلاسه کولو غوښتنه کړې وه، دا ځلې هم د ډېرو پیسو د ورکولو ژمنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنیو مرستو مسؤول مارتن ګریفتس د غونډې په پای کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره په بشري او انکشافي برخو کې یو اشار 2 میلیارد ډالر څخه زیات مرستې ژمنه وشوه.
funding will throw a lifeline to afghans
دا پیسې به هغه افغانانو ته چې ډیرو ضروري بشري مرستو اړتیا لري حیاتي اهمیت ولري. هغه کوچنیو ماشومانو ته چې د یونیسف مسؤل په حق له خبرې وکړي او د جوړې سوې تغذیه خطر سره مخامخ دي. هغه خزون جنو ته چې د امیدواري ضروري خدمات ته اړتیا لري او ډیرو نورو هغه خلکو ته چې مخکې مو پر بحث وکړ.
هغه ویل د غژمنه باندې ملګرو ملتونو د 600 میلیونو عاجل مرستې د اړتیا په پوره کولو سربیره په سیمه ایزه کچه د افغانستان د مهاجرینو له بحران سره هم مرسته وکړي. هغه بحران چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فیلیپ اوګراندی کابل ته پر رسیدو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی اوګراندی د خپل ټویټر په پاڼه لیکل دي چې دای به د 3.5 میلیونه بې ځایه شویو افغانانو وضعیت چې 1500 یوازې سږ کال بې ځایه شوي وارزوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې چارواکو اندېښنه ښودلې چې ډېر شمېر افغانان به ایران او پاکستان ته چې له 3 لسیزو راهیسې پکې زیات شمېر افغان کډوال دېره دي مهاجر شي. ښاغلی ګریفتس له مرسته کوونکو وغوښتل چې دغه پیسې ډېر ژر دوی ته ورکړي چې اړو افغانانو ته ورباندې خواړه، روغتیایي خدمتونه او نور سهولتونه برابر کړي. له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی. 14 میلیون کسان د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د هېواد اقتصاد خراب دی، خلک وزګار دي او د خوړو د اخیستو لپاره پیسې نه لري. د افغانستان لپاره د دغې ادارې مسؤوله ماري ایلن مکرورتي وایي دوی هڅه کوي چې د ژمي له را رسېدو وړاندې خوراکي توکي ترلاسه کړي او د واورې له اورېدو او د لارو له بندېدو مخکې اړو افغانانو ته اړینې مرستې انتقال کړي.
د خوړو نړیوال سازمان اوس ډېره هڅه په دې باندې متمرکزه کړې ده چې د سخت ژمي له را رسېدو او د غرنیو سیمو د لارو له بندېدو وړاندې افغانستان ته څومره چې امکان لري خوراکي مواد راوړت کړي. مونږ د 200 میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. مونږ د غو پیسو ته د خوراکي موادو د پیریدلو او افغانستان ته په وخت سره د راوړلو لپاره ضرورت لرو.
همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش په پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې افغانان له نيستۍ سره مخامخ دي او زخت ډیرو مرستو ته ضرورت لري. هغه ویل په دغه هیواد کې د اړینو عامه خدماتو برخه د سقوط حالت ته نږدې شوې ده او په هرو دریو افغانانو کې یو کس نه پوهیږي چې سبا ورځ لپاره خواړه له کوم ځای څخه ترلاسه کړي.
د انټرنیشنل نړیواله ټولنه باید له افغانانو سره د مرستو د کولو لارې چارې پیدا کړي او د افغانستان اقتصاد ته د ساوستلو فرصت ورکړي. د اقتصاد سقوط به ډیر ویجاړونکي عواقب ولري او گاونډي هیوادونه به د زیاتو مهاجرو د ورتګ له امله بې ثبات کړي. د افغانستان خلک د دنیاوالو کومک ته د زیات وخت لپاره اړتیا لري.
کاغلی ګوتریش زیاته کړه وچکالی هم وضعیت خراب کړی او د قحطۍ او لوږې کچه ورځ تر بلې لوړوي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر مون اوریدونکو، طالبان د اگست پر 15مه کابل ته ننوتل او د سپتمبر په 1مه لنډمهاله کابینه اعلان کړه، خو بیا هم تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. دا پښتنه اوس له هغه چا سره ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ولې طالبان په رسمیت نه دی پیژندلې. په ویلسن څېړنیز مرکز کې د آسیا د برخې مرستیال مایکل ګوګلمن وایي یو شمیر هیوادونه لکه هند شایي طالبان هیڅ په رسمیت ونه پیژني. د امریکا او لویدیځ نړۍ لپاره بشري حقونو ته درناوی د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره شرط دی. ګوګلمن وایي د روسیې، ایران او چین لپاره د طالبانو په رسمیت پیژندل د وخت خبره ده. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
But I think that just about every country including those countries that
ز فکر کوم د هغو هیوادونو په شمول چې د طالبانو سره رسمي اړیکې غواړي، د هر هیواد په شان لمړی غواړي وګوري چې امنیتي حالات کومې خواته روان دي. ز فکر کوم دوی غواړي متقین شي چې د طالبانو سره د راکړې ورکړې لپاره تر یو بریده سوله موجوده وي. د امریکا په شمول په لویدیځ کې ډېر نور هیوادونه موجود دي چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې عجله نه لري او دوی د بشر د حقوقو په اړه تضمین غواړي چې دوی به هیڅکله هم دغه تضمین ترلاسه نه کړي. خو زه فکر کوم نور هیوادونه لکه چین یا پاکستان او یقینا روسیه او نور سیمیز قدرتونه داسې دي چې د غو لپاره یوازې د طالبانو د رسمیت پیژندلو کې وخت یو فکتور دی، دوی وخت اړتیا لري.
So in your article for foreign policy you have said that Pakistan and Taliban don't want to
تاسو د فارن پالیسی لپاره په خپل مقاله کې لیکلي چې پاکستان او طالبان دواړه غواړي چې د دوی اړیکې خړې پړې نشي. خو که تاسو وګورئ پاکستانی طالبانو په پاکستان کې په دې وروستیو کې خپل بریدونه زیات کړي. دا ښکاري چې د پاکستانی طالبانو فاکتور د طالبانو او پاکستان په اړیکو کې یو جنجال دی. دغه جنجال به د دواړو اړخونو ترمنځ پر اړیکو څومره اغیز وکړي؟
Certainly the TTP is a potential point of tension between the Taliban and Pakistan.
یقیناً پاکستانی طالبان د دې عمل چې دوی د پاکستان لپاره یو عاجل اندېښنه ده. دوی د طالبان او پاکستان ترمنځ یو بالقوه جنجال دی. زما مخدده چې پاکستان پوهیږي چې پاکستانی طالبان لاله وړاندې بیرته فعال شوي دي او د پاکستان په دننه کې خپل بریدونه زیات کړي دي. پاکستان به یقینا دا تمه لري چې د افغانستان طالبان به د پاکستانی طالبانو نوغې وباسي او زه فکر کوم پاکستان هغومره اغیز چې د جګړې پر مهال پر طالبانو درلوده هغه اوس له لاسه ورکړی دی. پاکستان له دې امله چې طالبانو ته خوندي ځایونه ورکړي وو او پوځي کومک ورسره کوه پر طالبانو باندې اغیز درلوده. اوس چې طالبان پر افغانستان بشپړ کنټرول لري له دې امله دوی پر پاکستان متکی نه دي. خو د دې معنا بدانه وی چې د دوی اړیکې داسې خراب شي چې بیرته ترمیم کېدلای نشي. لامل یې دا دی چې دواړه خواوې یو بل ته زیات اړتیا لري.
Okay, you talked about China and Taliban's relationship, but
تاسو د چین په اړه خبرې وکړي. په لومړیو کې دا ښکارېدل چې په سیمه کې دوه نور قوتونه ایران او روسیا د طالبانو ملاتړي دي. خو د پنځشیر له جګړې وروسته دوی په طالبانو نیوکه کوي. د طالبانو او ایران او د طالبانو او روسیا اړیکې څه ډول تعریفوي؟
Well, yeah, the relationship between Iran and the Taliban is very complex in the sense that
د ایران او طالبان اړیکې ډېرې پیچلې دي. زه فکر کوم چې ایران د نورو په پرتله د داعش او داعش خراسان په اړه زیات اندېښمن دی. د دې په نظر کې نیولو سره د ایران ستره اندېښنه او ستره علاقه په افغانستان کې د شیعهګانو خوندیتوب دی، او زه فکر کوم ایران له دې امله چې د طالبانو په کابینه کې د شیعهګانو استازي نشته ایران خفه دی. له دې امله تهران طالبانو ته یو ډول پیغام ورکوي چې ایران غواړي د طالبانو سره کار وکړي، خو د دوی اندېښنو ته باید ځواب وویل شي. بلکل، ایران په څیر روسیه هم د طالبانو په پرتله داعش او د داعش خراسان په اړه اندېښمنه ده. او که تاسو جغرافیایي ټکرونو ته وګورئ، تاسو پوهیږئ چې روسیه د پاکستان او چین سره په زیاتېدونکو توګاړي کې لري. له دې امله موږ د دې دریو واړو هیوادونو یو ځای کار کول متصور کولای شو. زه به دغه ته د دریو واړو هیوادونو یو ائتلاف نه، خو یو داسې چوکاټ چې دوی په ګډه پکې کار وکړي ورته ویلی شو. که امنیتي تضمین ترلاسه کړي، روسیه به د طالبانو لا پرسمت پیجندلو سره علاقه ولري.
وات اباوت سعودي عربيا؟ سعودي عربيا،
سعودي عربستان د طالبانو په اړه تر اوسه پورې نسبتا چوپ دي. فکر کوي سعودي عربستان باید د طالبانو سره خپل پخوانی ائتلاف راژوندې کړي، که قط سعودي سیال نه په دغه اړیکو کې وستون زده.
دی براډر جیوپولیټیکل رایولریز ار ویری سیګنیفیکانت.
د دوی ترمنځ پخوانی اړیکو ته په کتو سره زه فکر نه کوم چې سعودي عربستان به د طالبانو سره راکړه ورکړه کول ونه غواړي او د دوی سره به کار ونه کړي، خو زه فکر کوم سعودي عربستان به صبر وکړي او به ګوري چې کارونه څه ډول مخ پر وړاندې ځي. زه فکر کوم چې سعودي عربستان به یقینا دیته چې ایران څه کوي او څه ډول پر مخ روان دی صبر وکړي.
انډین امبیسډر ټو قطر میټ طالبان.
په قطر کې د هند سفیر او طالبانو ترمنځ یو څو نوې مخکی و غونډه وشوه. دا څومره ممکن ده چې هینو طالبان ډیپلوماټیکي اړیکې ولري؟
Honestly, I think of all of the key regional players here.
کپې مندارې درته وایم، هغه ټول سیمه ایز قدرتونه چې دلته دی په غو کې به هین تر ټولو ورسته هیواد چې طالبان به په رسمیت وپیژني او یا به بیخي ونه پیژني.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکو تایید کړی ده چې په تیرو څو ورځو کې په سلګونو افغانان چې له اسنادو پرته پاکستان ته اوښتي وه بیرته ستانه کړي دي. په دغو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې کراچي، کوټې او نورو ښارونو ته اوښتي وه. کله چې طالبان په افغانستان کې حاکم شوي دي، په سلګونو کسان هڅه کړې چې د بیلابیلو دلایلو له کبله هیواد پرېږدي.
بی بی سارا کمال د کابل نه په سی اول سلوتکه کې د امریکا ویرجینیا ایالت ته رسیدلې. هغه په افغانستان کې د طب زده کوونکې و.
مخایم که درس غواړم، زده کړې وکړم، غواړم کار وکړم او خپل ژوند ولرم. د بلګې په توګه خپل موټر ولرم. په هیګم دا ټول دومره زرن کیږي.
نو موړې با اوس په امریکا کې د دوو کلو لپاره په موقتی توګه اوسېږي او کډواله به نه ګڼل کیږي. د دې معنا دا چې بی بی سارا کمال به په دوو کلو پورې نه کار کولی شي، نه ښوونځي ته تلی شي او نه مرستې اخیستلی شي. د هغې په شان په زرګونو افغانان د کابل هوایی ډګر نه پرته له اسنادو افغانستان نه بهر وړل شوي دي. په دغو کې ځینې بیا د امریکایي وګړو د کورنیو غړي دي او ځینې یې کډوالو ځانګړي ویزې لري، خو اوس دوی نه روغتیایي اسانتیاوې لري، نه پیسې او نه د امریکا تابعیت اخیستلو کوم څرک لګیږي. ایدم بیتس چې د کډوالو سره د مرستو د نړیوالې پروژې کې کار کوي، د ویرجینیا په فورت لی کې په سوونو هغو کسانو سره مرسته کړې چې اسناد نه لري.
ما داسې فکر کاوه چې که د امریکا حکومت شپږ زره مینه لرې نه خلک راولي نو د کار اجازه به هم ورکوي، خو نه، داسې نه ده.
د کډوالو د څېړنو په مرکز کې کارپو انډریو آرتر هم په دې کار اندېښمن دی.
Anybody who's in this country
پدې هیواد کې چې څوک د مرستو لپاره کوم چاره ونه لري نو بیا کې دی شي چې هغوی د غیر قانوني لارو خپل اقتصاد وچلوي او یا د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره په جنایتونو لاس پورې کړي.
د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړی سناتور ران جنسن وایي چې باید د راغلو خلکو د مخینی پلټنه وشي.
They might be on terror watch list.
کې دی شي په دوی کې څوک د ترهګرۍ په لیست کې شامل وي. دا به موږ لپاره یو رښتینی ستونزه وي، ځکه موږ د مخکنه دوی ته دلته قانوني حقونه ورکړي دي.
اوس نو دا ښکار نه ده چې راغلو افغانانو په اړه به څه کیږي، خو درویشت کلنه بی بی ساره کمال په دې هیله د نوي ژوند سره ځان بلدوي چې اورز به ورته ډاکټره کمال هم وویل شي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. په 1995 کال کې د ډیپلوماټیکو روابطو د دې کې دونه را پدې خو د امریکا او ویتنام ترمنځ روابط د پرمختګ داسې نقطې ته رسیدلې دي چې دواړه هیوادونه اوس د کووډ 19 د اقلیم د ستونزو سره د مبارزې په شمول د یو لړ پراخو موضوعاتو په باره کې همکاري کوي او شریک اقتصادي فرصتونه پیاوړي کوي. د جمهور رئیس مرستیال کامل هاریس ویتنام ته د خپل تازه سفر په وخت کې اعلان وکړ چې امریکا د کووډ 19 فایزر واکسین 1,000,000 اضافي ډوزا په بسمنه ورکوي. په دې سره ویتنام ته د امریکا ټول ټال بسمنه څه باندې 6,000,000 ډوزا کیږي. د امریکا د بین المللي انکشاف اداره او د ناروغیو لپاره د کنټرول مرکزونه ویتنام ته د 3,000,000 په ارزښت تخنیکي مرسته برابروي چې د کووډ-19 واکسین ډوزونو رسول به چټک کړي. د ویتنام روغتیایي سیستم به قوي کړي چې کووډ-19 ته ځواب وایي او ظرفیت جوړ کړي چې د کووډ-19 څرک ولګوي او څارنه وکړي او د راتلونکو ناروغۍ ګواښونه وڅاري. امریکا اوس د ویتنام دوهم لوی تجارتي شریک باندې ده او په درسته نړۍ کې د دې وتلي صادراتي مارکیټ ده. یو اس ای آی ډی او د ویتنام د تجارت او صنعت خونې د تفاهم یو یاداش یا ایم او یو لاسلیک چې د ویتنام سیالي قوی د امریکایي شرکتونو لپاره د مارکیټ فرصتونه پراخه او د ویتنام د چاپیرال پالیسی قوی کړي. دغه ایم او یو به دوامدار او پاکه ټکنالوژي پیاوړي کړي چې چاپیرال وژغوري، زهرجن غاز کم کړي او د اقلیم د ستونزو غم به وخوري. د بایدن او هاریس اداره دوام ورکوي چې د خپل خارجي پالیسۍ په مرکز کې بشري حقوقو ته ځای ورکړي. په داسې حال کې د جمهور رئیس مرستیال هاریس په ویتنام کې د دغه هیواد د مدني ټونل لپاره په ملاتړ ټینګار وکړ او په ویتنام کې د بیان، عقیدې او د ټولنو د جوړولو آزادۍ نه دفاع وکړه. سرګندوی امریکا به د هغو کسانو د خوشی کولو په شمول د دوامدار بشري حقوقو د چیلنجونو په باره کې د ویتنام سره ډانګ پیلوي چې په سوله ییزه توګه د خپلو اساسي ازادیونه د کار اخیستلو په بدل کې بندیان خوشی شي. د جمهور رئیس مرستیال هاریس د ویتنام د حکومت د مشرانو سره ژمنه وکړه امریکا پریکړه کړې ده د هغو موضوعاتو غمخوري چې له جنګ نه په میراث پاتې دي. په اساسي توګه امریکا به د سروې کولو او د نو چاودیدونکو موادو د پاکولو لپاره 1.5 میلیونه ډالر برابر کړي. ویتنام ته د جمهور رئیس مرستیال هاریس سفر د یو قوي، سوکاله او خپلواک ویتنام سره ژوره ژمنه څرګندوي او همدغه د یوې آزادې، پرانستې، سالمې او د هندو آرام سمندر قوي سیمې سره. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.